پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو راپورونه ترڅنګ د نړۍ له حاله هم خبرو خو په پیل کې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره اونۍ 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټونو کې ښکاره شوې ده چې 22 تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې د دوی قانون مات کړی دی او دوی جریمه کړي دي. د اسلامي همکاري او سازمان غوړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ للارې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو و 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان استازي ډاکټر محمد آل یاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویې ویل چې دوی په دې مرستو کې به لومړنۍ خوراکي توکې شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به یې وویشي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 180 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي د ژاپوریژیا اټومي بټۍ کې د دوو فعالو ریکټورونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعاله شوې او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انرهاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې بټۍ لومړنی ریکټور په 1950 کال کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه اټومي بټۍ ته څیرمه د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پرله پسې جګړې د تراژیدي پیښو ویره زیاته کړې ده. او د ټینس مشهور لوبغاړي او د نړۍ پخوانی اتل نوفاک جوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید-19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جوکوویچ چې پخوا یې هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي، د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 3 ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی، په خواشینۍ سره به زه دا ځل هم ونه شم کولی چې ایس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم. جوکوویچ یو وشتواره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده. هغه یوازې یو اتلولي له هسپانوي ټنس باز رایفل نادول څخه کم لري. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلابونو خلک سخت ځپلې دي.
سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي.
بیا له دې سره جخت په نورستان کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي.
مالونه مړی دي، د ځمکې پلونه، د نموګانی انسانانو ته اته کسان دي منډلو لوځوالي کې اوبه وړي دي.
بل خو بیا په لوګر کې سیلاب ځپلې مرستو ته انتظار دي.
په خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د آشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري. نغدي
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغوړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان روستي ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان په روستیو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسي، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه، خو ښاغلي غنی ویلي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ورته ادعاګانې رد کړې وې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلی غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاټ له امله وباله. هغه وویل
that a ceasefire would take place. دوی د ډډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاټا کړ شو چې اوربند بوشي او دراتونکو حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکو برخه وي. خدا سي کوم څه ونه شول.
part of the agreement which they were not. محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمېنې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یواش په مخ کې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه موکړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپل تیره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي نن او سبا په اکثر شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له کبله تازه سیلابونه جاري شي. تیر یو میاشت کې سیلابونو 102 کسان مړه کړي او له 250 زیات نور ټپیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پسپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو لامل د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې لپارونه د کندهار سیمې زو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان تتلون کې خلک زاړه او واړه خزي او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي.
اجان اجان خلک دې اکتوبر
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیلابونو تر سختو بارانو سجاري شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا په کې د سیلابونو دراوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداري کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نور ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مرکزریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅبان دي تیرې وي میاشت رئیس سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونه د خلکو د کارانیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 1320 کسان مړه کړي او تر 2200 نور زیات خلک ټپیان کړي دي. ویرشته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه لګاڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
بیا بل خوا په یو تازه راپور کې نورستان کې ولسونه او چارواکي وای سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. پلونه، سړکونه، د برېښنا تولید کوونکي ژرندې او نور ټولګټي تاسیسات ړنګ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویل د تیرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې زیاتې ورانې رامنځته کړې دي.
منډول وسوالۍ منډول کلي نبر په شال کې درې ژرندې، داسې دوه کورونه منډول کې، همدارنګې درې ژرندې او دوه کورونه، سړکونه او پټي زراعت دی خراب کړي دي. یو کس خو پرون وړو د هغې جنازه خوش او نن یو گاډی وخت او درې کسان پکې زخمیان او دوه پکې شهیدان شوو. نور خلک الحمدلله روغ راوتلي ترنه. د واولو سوالی کوم دارنګ زراعت شو او سرکونه شو او پلونه شو ټول زیات خراب کړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو بیا وایي سیلابونو یې اته تنه وړي دي. د دوه واولو سوالی قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل
مالونه مړي دي، د زمکي پلونه، د نمغانی انسانانو ځان ته اته کسان دي. منډولو لوالي کې اوبه وړي دي، د ضرور مړي وسلي دي. یو سیم کې پیلانم بنده څوک وسلي نشي او درې مړي ورک دي. شام درام ټول سیلاب وړی دا کورګل کلم دره شوک کوراج باندول دغه انی
همداراز د کونړ په لوی او کوچنی سین کې اوبه زیاتې شوي او په یو شمیر کلیو او ځمکو ورختلې دي. د کونړ نارنګ او سرکانو ولسوالیو کې په بیلو کې پراته کورونه او ځمکې زیانمنې کړې دي. د کوچانو بیلې اوسیدونکي سلیمان راته وویل
د کوچانو بیلې بیلې په زراعتي ځمکه او په کورونو باندې سین راغلی دی او ډېر کورونه تخریب کړل. ماشومان موږ د شپې په یو بجه او دوه بجې انتقال کړل دنیا طرف باندې او موږ د لوړو مقاماتو د موسسات نه
دا یادونه ورده چې په تیره شاوخوا یوه میاشت کې یوازې په نورستان کې نږدې 500 کسانو ته سیلابونو مرګ ژوبله اړولې ده او په سلګونو کورونه په زرګونو جریبه ځمکې او باغونه له منځه وړي دي.
په نورستان کې ولسونه او چارواکو ویل چې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. وړاندې به په خبرونه کې د هم واورې چې د دې اونۍ سیلاب ځپلي سختو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
پاکستانی طالبانو مخکینی مشر
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
اوس به هم د افغان کډوالو پر ستونزو تم شو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د دې کمشنری د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښۍ خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاری چې لکټر لګنه افغانان د اگست 19 میراسي د افغانستان پولیسو شړل شوې دي. په دغو کسانو کې زینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغه راپورونو تر خبرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژور اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللې او ویلې دي چې تاجکستان له خپلې خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنرۍ د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشرې الیزابت تان ویلي تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو وارې له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې لویری د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یو تازه کړي شوی افغان میرمن په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نور افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمینې دوشنبې شاوخوا سیمو کې د نګرزي څو د جبري استلو له خطر بچ پاتې شي. هغه ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس لخپل دوه بچیان سره یوازې پاتې.
ماره گفت کو شماره ما دوشنبې میبرم د دفتر او ځای بزنین ماره مستقیم آوردن مرز.
مخته ویل چې تاسو دوشنبې ته بیایو او هلته دفتر کې خبرې وکړي خو موږ مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې استای ځانو نه پټ کړی هر څوک چې کار ته ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځې مې نن موږ سرحد ته تللی وو. دوه افغانان را د مارس کړل. یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کارډوالۍ کارت درلود خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چرې اعتراض
د راپورونو لمخې ګڼو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلې چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتني جواب نکړي. خود کورونی چار وزارت مطبوعاتي څانګه ازادي رادیو ته ویل چې د دوی په پلاتونو کې ښکار شوی چې دوه ډیر افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانين د اسنادو د ندرلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. د وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو لمخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درې مهوادونو ته تللو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره بیلابیلو سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ورس پارل دی.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر بخوی کوردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم.
I am always going to put America first.
رفراندوم سورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټول ستر اټومي مرکز ژاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویر رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټول اروپا خپرې نه شي. کیف روسي ځواکونه تورن کړي دي چې دې مرکز ته نږدې بمباری کړې ده چې د برېښنا د قطع کېدو سبب شوه. د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له دې اټومي مرکز سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو نښتو نړیوال سخت اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکران پوز نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپروژیا پر اټومي پټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتی ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکران لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړي د زاپروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نږدې و چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلنسکی زیاته کړه چې د روسي جنگي الوتکو د اټومي مرکز ته نږدې د سکرو د انرژي د مرکز د ایروپ ډیران کې اورونه ولګول چې د روسي له لوري په اشغال شوي اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعال شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړې دوه خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسي د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکی هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپروژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسي د برید په لومړیو کې روسي ځواکونه نیولې دي خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکران ولسمشر وویل که چیرته په زاپروژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس په کار شوي نه وای نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خپرېدو غم کاوه. زلنسکی زیاته کړه چې روسیې اوکراین او ټوله اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خپرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبه پورس چې د سټیلایټ لاري کوم تصویرونه اخستل شوی دي او د ازادي راډیو اوکراینی څنګه تر لاسه کړی دي د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی شکاری چې په حرکت کې دی. نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو شخ کړی دی چې د زاپروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره له ډیر احتیاطه کار واخلي او هڅې زیاتې کړي. روسیې چې کله د فبروري په 14 پر اوکراین غیر محجب برید پیل کړ، په لومړیو دوو اونیو کې د زاپروژیا اټومي مرکز ونیو.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې چاپی نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
سټریس ټایمز خبرونه د القاعده شبکې د مهم مشر ایمن زواهری په باب لیکنه خبره کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یې تیره میاشت په کابل کې د وشلو خبر ورکړ. خبرونه د رویټرز اژانس په حواله لیکلي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون پنځشنبه کابل کې ویلي چې دوی د زواهری جسد نه دی پیدا کړی او په دې باب څېړنې روانې دي. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر الزواهری د بی پیلوټ الوتکې د غبرید د جولای میاشتې پر 1:30 د سهار په شپږو بجو او 3 دقیقو وشو. د خبرونې په لیکنه د القاعده شبکې مشر له بی پیلوټ الوتکې په توغول شوی میزایل داسې مهال ووژل شو چې د کابل په شیرپور سیمه کې د هغه کور بالکن ته راوتلی و چې دی پکې اوسېده. امریکایي چارواکو ویلي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده شبکې ته دا تر ټولو لوی گزار دی. د ملګرو ملتو په هغه راپور کې چې د جولای پر 19 تر دې پیښې څو ورځې مخکې خپور شو راغلي، د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری له طالبانو سره نږدې او پیاوړي اړیکې لري. طالبانو دغه حمله د دوحې تړون خلاف عمل بللی، خو امریکایي لوري بیا طالبان ملامت کړي چې د دوحې له تړون سره سمې له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. بزنس سټانډرد خبرونه بیا په افغانستان کې تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو مسلې ته کتنه کړې چې ترانه مالی او ځاني سیانونه یې اړولې دي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان په ختیځو مرکزی او جنوبي برخو کې سخت ورشتونه د سیلابونو د بهیدو سبب شوي چې د ځاني سیانونو ترڅنګ خلکو ته مالی سیانونه اړولې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون یو کانفرنس ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د سیلابونو له کبله 102 تنه مړه شوي، 250 تنه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډیر کورونه یا په بشپړ ډول یا هم څنڅه تخریب شوي دي. بزنس سټانډرد خبرونه لیکي د وروستیو ورځو درنو سیلابونو ډیر کلی د افغانستان په ختیځ او مرکزی برخو کې زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون پنځشنبه په یو اطلاعیه کې ویلي چې سبا جمعه او بل سبا شنبه هم د افغانستان په ختیځ مرکزی برخو او جنوب کې تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو دراوتلو اټکل شوی دی. دغه ادارې ویلي چې د ورشت اندازه له 15 تر 60 ملي متر پورې اټکل شوی دی.
اوس بام لوګر ته ورشو. په لوګر کې طالب چارواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوخی په ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګي بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې یاد خلکو سره مرستې ډیرې کړي. دوی وایي سیلاب ځپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاسه ورکړي او د ژوند په هره برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیرې شنبه ورځې او یک شنبه شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالې ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لاډیرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري، د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب لپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د لپاره او د مشکلات د حل د لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو د لپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. راشان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکې او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
لټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هر نه غنه وځپل شول، هم یې غي اقتصادي استونز لار ډیر شو د خبرونه میوي لمنځت لیدي د دې کورو کې څومره چې درودل کورو کې هغه لمنځت لیدي
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وای د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخي ورسوالۍ تمرست رسیدلی خودودوی په وینا د امرستي او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لګیدي د لوګر د خوخي ورسوال مولوی میر هاشم حزب الله وای
صلح او کورونه تخریب شوی دي نیمه مالو تم زیان رسیدلې د کورو تم زیان رسیدلې زراعتیزمو کې خاص په ختمې شوی دي او په حال خو مرستندوی ټولنه راغلې دي خاصم داده سي نورم راسي لدینه زیاته اړتیا ده دی ولس غربت ویل دي سیلاب زپل دي د خلک نو ډیرو شانو اړتیا لري
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وری عنایت الله شجاوی د خوخي اوسیدونکو په وسنه یوزایونو کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي
خدا خبر مکتا کڑے دا دیکھل کو پیشنہاد کڑے پدے ارتباط یقینا نگا علاقہ چدا دا سروت خانہ دا هغه استقامت کېدلې شي د وخت لپاره سیلابونه راشي هغه لپاره مو تصمیم دا شې دی چې د مشرتابه سره په رابطه کې کیږو او د هغه د لزوم دید مطابق به د تخوندي ځایونه ان شاء الله برابر او په وخت سره
د اګست په سل وروشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر شلو زیات کسان مړه شوي دېرش تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
د خبرونه په دوی منیمای کې درته د ژوند او روغتیا پروګرام لرو او په دې خبرونه کې د لشمانیا یا د سالدانی د ماشی پاړه باندې مو د یو ډاکټر نظر پختلې دی
تقریبا 1.5 تر 3 ممه پورې ملي متر پورې د ماشی سایز چې د عام تقریبا نور ماشی په شان تی وي کله چې یو انډیمیک ایریا کې یو هغه منطقه چې کوم ځکه ماشی وی د لشمانیا هغه خلکو ته رامن سکیږي
وس امرزو ستاسو پیغامونه راخلو چې ازادي رادیو ته مو د سیلابونو درستیو سیلاب زپل په اړه باندې را لګلې دي
السلام علیکم صاحب الله د زابل ولایت میزان یو لسوالي څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم لمړی د ازادي رادیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکه هلی او سلامونه وړاندې کوم زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تیر ورځ د زابل د ولایت میزان پولیسوالی کې سخت سیلابونه راغلي دي د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني زمکه وړي دي د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي نو کچیر دغه سیمه ټیمونه واستول سي ډیر بشي د سیمه سي زیاتې زیانمنې سوي دي د سپینو مرانو منځکا ده او همدارنګ د تورو مرانو منځکا ده او د ولسوالیو د مکرک سیمه دي نو په دې سیمو کې زیات توانونه رسیدلې دي د خلکو ډیر زیات ځمکې وړې دي په کورونه وړې دي
السلام علیکم زمانو مقدس حجرت دی د لوګر ولایت د برک برک ولسوالی څخه اوسیدونکو يم سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي څرخ او داسې نور برک برک ولسوالی کې ډیر کسان هم مړ کړي الله ډیر لمغنا ډیر لمغنا فقار ده راځي ورونو راځي چې خدای شکر ادا کو خدای ته په موږ رحم وکړي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ فواد احمدی هم د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم چک ولسوالۍ کوم چې دي زیات ورختنه شوې دي او زیات سیلابونه راوتلي دي خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا د نګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی خوړونه وړی دي رختونه دوکانونه وړی دي نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی
نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای ټی ان د فوټ
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن
دا یي حکومت ذمہواري
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو واګو
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
په کابل کې د غرمی 12:30 بجې شوې په دوی مخ په دوی منیمای کې درته د ژوند او روغتیا پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې 9 افغانان د خپلې خاورې په زور استلې دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښۍ خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی پلټونه کې ښکاره شوې ده چې 2 افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودلو په سبب یې د دوی قانون مات کړی دی او دوی هغوی جریمه کړی دي. د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لاري په افغانستان کې د طبيب په خلاماله د زیانمنو شو او تلويخ زره کورنۍ وسره مرستي وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان استاذي ډاکټر محمد سعید آل عیاش د پنځشنبه پورس په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو ل سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او وی ویل چې په دې مرسته کې به نمړنی خوراکي توکي شامل وي او ارمنو کورنۍ وباندې به وویشل شي. لیوی میاشت څخه په موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 180 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نوري ټپیان کړي دي. اوکرایني چارواکي وایي د ژاپوریژیا اټومي بټۍ کې د 2 فعالو ریکټرونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان لامل غیر فعال شوی او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت اناراهاتم د پنځشنبه په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د نورین خبرداري ورکړی او پر پر روسی او اوکرانی ځواکونه فشار راوړي چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. او د ټینس مشهور لوبغاړی او د نړۍ پخوانی اتل نوواک جوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووچ 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جوکوویچ په هم ټورنمنټونه د کووچ د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 3 ساعته مخکې د نلوبېدو خبر ورکړو.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. کالدانه یا سالدانه د پوستکي یو ډول ناروغي ده چې د لشمانیانو می پرازیت څخه رامنځته کیږي. په دې ناروغي یو کس تر ډیره هغه محل اخته کیږي چې د وی زنګړې غوماشي یا میاست لخوا وچچل شي. د غوماشي پر چچلو سربیره نور عوامل هم لري چې عمده هغه یې چاپریالي ککړتیا ده. کالدانا یا سالدانا اصلي څه ډول ناروغي ده؟ افغانستان کې پیښې څومره دي او کوم کسان ډیر پرې اخته کیږي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ دا پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د پوستکي متخصص ډاکټر عبدالرحمن خیراندیش. ډاکټر صاحب له بریتانیا او پاکستانه په جلدی برخه کې تخصص ترلاسه کړی او زده کړې کړې دي. استډیو ته وصل دی او ریدونکو تاسو هم کولای شئ چې استډیو ته زنګ راوهی او د کالدانی یا سالدانی په اړه له ډاکټر سیب نخپلې پوښتنې مطرح کړي. له استډیو سره د تماس شمیرې دي 00422122501. بل نه لېواله شمیره ده چې واتس اپ هم پکې ده 00422122501. شپک څلوېخت صفر یو کولای سي چې ځنګ راووهي او خپل پښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب سټډیو ته خراغلی مهرباني په سر کې راته دا وایي چې کالدانا یا سالدانا اوریدونکو ته څه ډول تعریفولی شو او په افغانستان کې دا مهال دا پیښې په څه ډول وضعیت کې دي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله. ټول ته سلامونه کوم ټول اوریدونکو ته. سالدانا یا کالدانا چې جنرلی ورته په طبي اصطلاح کې لیشمینیسس ویلی شي او په پورتو کې یا فارسی کې ورته مونږه سالدانه وایو چې یوزوالي دا د پیراسایټ او پیراسټیک انفیکشن دی او پیراسایټی دی چې د ماشی د چیچلو د وژنه رامنځته کیږي. تقریبا 1.5 نه تر 3 mm پورې ملیمتر پورې د ماشی سایز چې د عام تقریبا نور ماشی په شان تی وي. کله چې یو انډیمیک ایریا کې یو هغه منطقه چې کوم ځکه ماشی وی د لشمینیا هغه خلکو ته رامنځته کیږي. د دې خپل ځان ته تقریبا شل سپیشیز دي، یعنی شل قسمونه دي د لشمینیا سپیشیز. لشمینیا د خاندان نه وي، کله هم چې انسان وچیچی او د چیچلو نه پس هغه دي کې یو السر ټایپ یو ډرای یا ویټ السر وچ یا لوند السر هغه ایریا کې جوړیږي چې بیا ځان ته د لشمینیا چې کوم ټایپس دی اقسام دي د په اړه کې زه غواړم چې بیا رو رو بحث کو چې کوم یو ټایپ خطرناک دی، کوم یو نه دی، کوم عام قتل کیږي، کوم زیات وي خو د دنیا په اویا ملکونو کې د لشمینیا انډیمیک دی، خصوصا په افغانستان کې ډیر زیات قتل کیږي. هر هغه ځای چې رورل ایریا دی، کلی وي، بانډې وي، پټي وي یا ډنډوبه وي، هغه ځایونو کې ډیر زیات لشمینیا قتل کیږي. خطرناک هم کیدی شي او خطرناک نم دی. بعضې اقسامې دي چې هغه خطرناکې، حتی لایف تھریټنینګ ورته ویلی شي چې لکه ژوند د منځه وړي، او بعضې اقسامې ډېر عام دي چې هیڅ تداوي ته نیاز نه لري.
ښه ډاکټر صاحب، په افغانستان کې کوم ډول ډېر عام دی؟ دغه شل ډولونه چې تاسو یاد کړ کټول تشریح کوو، ممکن اوریدونکي هم په دې بحث کې د اوریدو وړتیا ونه لري. راځي چې لږ ساده کو، کوم ډول ډېر عام دی په افغانستان کې، او آیا لامل په افغانستان کې هم دغه د ماشی چې چل دی او کنه چاپریالی ککړتیا هم پکې رول لري؟
ډېر ښه. دا چې کوم د شل قسمونو خبره ما وکړه، د شل قسمونو خبره دا ده چې دا د سپیشیز دی، اقسام نه دي. اقسام البته شپږ دي، خصوصا چې کوم ډېر عام کامن فارم دی هغه کوټینیس لشمینیاسس دی. کوټینیس هغه لشمینیا چې هغه صرف په پوسته کې باندې کیږي او په یو منطقه یا دوه منطقو باندې هغه منطقه کې یو کتل کیږي. نور اقسام چې دي تقریبا څلور اقسام به تاسو ته ووایم چې یو کوټینیس چې صرف په پوسته کې باندې کتل کیږي، یو د میوکو کوټینیس چې په پوزه یا په خوله باندې کتل کیږي او بدبختانه چې ډېر درد هم لري. البته دا کوټینیس چې په افغانستان کې ډېر عام دی، د دې درد نه وي، دا په یو ایریا باندې څنګه په ایکسپوز ایریا باندې وي، لکه مطلب په مخ باندې یا په لاس باندې، هغه چې په کوم دی باندې البته کالی نه اغوستل کیږي، په هغه ځایونه باندې کوټینیس فام دی. خطرناک هم نه دی، خطرناک نه دی. البته لکه یو یو کاسمیټک ایشو ده، لکه یو کاسمیټک هغه ښکلا د منځه وړي، البته خلک ورته تشویش کوي، اما خطرناک دومره نه ثابتېږي. په افغانستان کې او په نور دنیا کې هم دغه ټول ناکامن فارم دی. نور فارم چې کوم دی، یو کوټینیس خبر ما تاسو ته، یو ویسول دی. ویسول چې عذاب په دنه چې کوم آزادي لکه لیور زیګر شو یا تورې شو کنه یا لیمف نورونه شو، په دې باندې تاثیر کوي. حتی لیور یا زیګر کله کله د حد نه زیات غټ کی، خپل د نارمل سایز نه غټ کی، چې دا ویسل ویلی شي کنه. نو ویسل لشمینیسس کم دومره عام نه دی، کم دی، البته خطرناک دی.
ښه، او ډاکټر صاحب راځي لږ ذرا اوس په دې خبرونه په سر کې پدې تام شو چې تاسو ویل چې دغه بعضي سالدانې په افغانستان کې ډېر عام دي، درد نه لري، ډېر زیان هم نه لري، اما د انسان ښکلا یو څه زیانمنوي، خصوصا په مخ کې چې کله راخیزي، یا مثلا د مخ په نورو برخو کې، په خوله، په شونډو، په پوزه یا په ټنډه باندې. دا معنا دا چې هغه ځایونه چې لوڅوي کالینه په غسل کېږي، د ماشه د چلو کبله، دغه ماشه څه ډول تعریفولی شو؟ د نور ماشه سره چې په افغانستان کې ډیر عام دي، آیا ظاهرا څه توپیر لري او کنه په سترګو توپیر نه لیدل کېږي؟ څنګه کسان وپی پیژن چې دغه کاس مثلا دغه لشمانیا ماشي چې چلی دی
د لشمنیا ماشه یا د دنګي ماشه را د نورو ماشونو د چې کومن ماشي دي عام ماشي دي دا صفه پته لګي او ټولو کتلې دي البته د لشمنیا ماشه دومره زیات په نظر نه را په نظر نه راځي ځکه چې دا د سحر ډیر وختي چې وکړه چې نه وي ټولې افتاب چې هغه وخت یاد شپې مخام له طرف نه نو لکه په کتلو کې بلګه ګران شي دا هغه په جندل یا چې کوم هغه کوم پیرافایټالوجیست هغه به په دې موضوع کې تاسو ته ډیر ډیر څه تشریح درکړي چې کوم یا انټامالوجیست کنه انټامالوجیست چې دغه فیلډ دوه مربوط کیږي چې د ماشو او د چینجو یل دې په اړه کې به تاسو ته ډیر دقیق معلومات درکول شي البته زمونږ کار چې د جلدی بخشه ده برخدا او جلدی درماتولوجیست په دې کې مونږ د دې په مرض په اړه کې ډیر زیات بحث کولې شو د دې د ماشي په اړه کې دومره بحث هغه علمیت چلی د مونږ دومره نشته مونږ البته د مرض په اړه کې ډېر علمیت لري په اړه کې خو دومره دا چې دا ماشي زیات تر چې مریضانو ته یا خلکو ته چې مونږ وایو چې کله عامه په هاوي ورته ورته دغه وایو چې کله سحر وختي ډېر زیات وي او ماخام لکه دان او داس غروب آفتاب او طلوع آفتاب په وخت کې د دې امکان د چې چولو ډېر زیات دی لکه دې وخت کې ډېر زیات چانس شته چې دغه ماشي انسان وچی شي کله چې غروب کیږي او کله چې طلوع کیږي لکه دا یو عام کامن اطلاع ده چې آی لوف یو ان دان ان دسک وي تاسو زما هغه وخت کې خوښیږي چې کله کې غروب افتار کیږي او طلوع افتار کیږي دا د ماشي په یو خبره ده چې توره شوې ده چې په دې وخت کې چې ټول امکانات ډېر زیات وي دا چې ماشي په کوم ډول باندې څنګه وي دا به تاسو ته انټرمولوجي ډېر معلومات
نه نه ډاکټر صاحب سلامات او سی خیر وسی راځي چې اوریدونکو ته هم ورشو اوریدونکو هم پوښتنه لري دی غوې پوښتنه به هم ځان سره لیکو هم داسې به مختزو بس ته به دوام ورکړو یا اوریدونکو له اسکایپ وصل لې مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
بله سلامونه لودین صاحب ته ملمت نبی الله زبلې د وخت ایران خبري کول له واتس اپ لاري
ښه مهرباني وکي واتس اپ کې ماډی کنیول ما فکر وکړ چې اسکایپ کړی
مننه کوم لودین صاحب ډاکټر صاحب محترم ته په ډیر احترام سلام ترڅنګ پښتنه ده ډاکټر صاحب محترم دا چې په دې وختو کې جلدی تکلیفونه ډیر دي عموما پر هلکانو تقریبا د غدانی ډیر زیاتې پیدا کیږي نو د دې دانی اغه رنگ اغه درد اغه څه علامې کنوري هم را تېب شکه مثلا سیموش پوسو سی دغه د اغه پلانی ماشه دانه ده د غیر رنگ او درد ایایي نه څه وخت پوري په څنګه حالت کې لباینه دي او نور تب یو بل څه خاص تکلیف لري ترڅو مشپوسو سیده هغه دانه ده او د سادي ونه غنو او څومره تداوی راحت څومره ناشونی ده په څو وخت کې تداوی کیږي مننه
کور مو ودان زبلای سپ ډیره مننه پښتنه مو ولي کل شپلا بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
خاصار هم لطکه
مهرباني وکي خاصار صاحب محترم
ا داکټر صاحب نن دا پښتنه ده د ما د سر سیدا پخه کوي خرنګ دا سی فنګل پای کڅوړه وي او دا ګرنم وي سپانه سیدا سیږي چې دام خرنګ کوي پخه کوي نو تداوی مې هم ډیره کړې ده شامپو یې استعمال کړې دي تیل یې ما استعمال کړې دي نو بیا یې نتیجه نه ورکړه
خا موضوع زموږ کیسه هم کال دانه و خو تاسو هم د جلدی اړوند پښتنه وکړه خیر ډاکټر صاحب چې متخصص دی درته ځواب درکړ بل کوم پښتنه خود شین لري
نه مننه
سلامات اوسئ کور مو ودان خاکسار صاحب له پکتیا اړیکې نیولې و بل اوریدونکو ته به ورشو اړیکې نیولې د واتس اپ نه مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
وعلیکم
السلام علیکم سلام مهرباني
زه خو د غوږی نه خبرې کوم ډاکټر صاحب دا شله میاشه سره و چی چې نو دلته خو زمونږ د محلي ته هغه د ډاکټر صاحب باندې دی او څه دومره معلومات نشته د دانو ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده چې موږ کوم رقم ستنی وکړو یا کوم رقم تاغه
خا څه ډول علاج وکي څه ډول درملنه وکي د اوریدون کې غاګ هم صحیح ناراضي وي هم نو ول چې کوم ځای نه علي کني ول یا نو می واخسته ما ډیر زپوینه شوم چې کومه سیمه و په هر حال پښتنه ولي کل شو لمننه بل اوریدون کې بره واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بله لودین صاحب سلامونه قبول کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مهرباني وکي قاری صاحب پښتون
تشکر ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم ما پښتنه ده چې دغه انا چېرې په یو نه پر باندې خيږي او بل نه پر یو ورغړې یا پر ځن لاس کوي دا نه پر څه هو وجه بل نه پر څه رايت کوي کنه کوي او بل هم پښتنه مې دا ده چې دا
سالدانه په موسم کې هم پیدا کیږي د شي یعنی په ګرمۍ کې یا په ژمي کې او چې تداوی ونه شي څونه موجره تمامیږي. په خوا به خلکو پر دې سالدانو باندې کورنۍ دواوی کولې، دغه کورنۍ دواوی څومره مؤثر یا څومره موجره تمامیږي دا یې پوښتنه ده.
ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامات اوسې پښتنې مو واوریدل شولې، ډاکټر صاحب هم پښتنې اوریدلې ما هم لیکلې دي. ډاکټر صاحب راځي د دې اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ورکو، بیا به بحث ته ادامه ورکو، بیا به وروسته نور اوریدونکو هم را واخلو. مهرباني وکړئ په سر کې راځي د زابلي صاحب پښتنه دا و چې وای په دې شپو ورځو کې په مجموع کې په افغانستان کې په ځوانانو ډېرې دانې راخیزي په مخ باندې چې تر ډېره ځوانکۍ هم ورته وایي، دغو کالدانو او دغو نورو دانو توپیر وایي څه دی او څه ډول کوم ځانګړی رنګ لري کنه او تبه او بل کوم مشکل هم ورسره مل وي کنه؟
ډېره ښه ده، ډېر ښه ټیکنیکل سوال یې کړو. د سیدن چې تقریبا یو یا دوه دانې سالدانې کیږي شي، لکه چې په پوسټه کې هغه دی باندې چې کم ایکسپوز وی لکه کالی پینې وی یا مخ شو یا لاس شو، یو بل چې سور رنگ ور کوي د کالدانې چې کم رنگ وی دا سورنما وی او برجسته تر وی. بل خبره دا چې دا وچ وی او درد نه کوي. خوشبختانه چې د پوسټه کې د سالدانې کې درد نه وی، البته وچ وی کله کله پاس یا پی پی نو پکې پیدا شي درد نه وی، تقریبا 2 سانتی متر پورې د دې لینث وی. دا هغه شی زونه چې مونږه کلینیکلی ګورو او مریض ته هم یو چې په چرته په دې شکل کې او ډیر وخت لپاره پاتې شو لکه خواله پکې را نه غي، نو بیا مونږه دا ویلو شو چې او البته دا سالدانه د خو بیا کنفرم یا تضمین سره نشو ویل، ځکه چې تضمین سره مونږه هغه ټیم وایو چې دې مونږه معاینات وکړو په لابراتوار کې، چې دې په اړه کې تشخیص په اړه کې بحث کې مونږه خبره لا پاتې ده. تاسو اخره پورې برنامه په جټین پوسیږي ان شاء الله چې تاسو دا سوال به نور هم حل شي. خو البته د ځوانکو ځان له پکچر وی ځان له یو عکس وی چې هغه یوزولي په مخ باندې وی او تعداد ډیر زیات وی یا په ملا باندې وی باندې د ځوانکو ځان له خپل یو ایمیج وی چې هغه به ډاکټر وګوري هغه تشخیص ولي شي. البته تاسو ته دومره ویلی شي چې کالدانه د ځوانکو په شانتۍ د تینې وی چې په مخ باندې په ټول مخ په ډک شي وي او یاده سي وینه کوي کنه، نو او ډېرې مودې د پاره بیا ځوانکې نیوي ځانکه دا سي وي چې یو چې روخيږي هغه خشي بل روخيږي، نو فرق مونږ په دې شکل کې کول شو.
بله او د بل رور پښتنه اتمن تاسو یاداش کړی و چې له پکتیاں اړې کني ولې وخاکسار وای زم اثر او ګیره داسې پخه او پودر لري ای کومه بل اصطلاح هم مرتکلی والی وکاره ولا څورته وای لاند بیا باندې بل ورډون کې توارسو.
بالکل خاصار ته دا سوال کړو چې دا غو پخه کې پخه ته عام اصطلاح کې دا پخه ورته وای چې موږ ورته په میډیکل ټرمز کې ورته سیبورک درماتایټس وایو، چې دا زیات تر په سر باندې وي او کله کله په ګیره باندې هم شي او چې اکستنسیو شي یا زیات شي، نو بیا په د پسینه باندې یا د سینه په وختو باندې هم امکان شته چې را پیدا شي، په پرېتو باندې په ورودو باندې او مخزیات تر په سر کې پیدا کیږي. د دې ټریټمنټ دو ال هډي اغست دې خدا ډېر په طریقه باندې اغستل غواړي د متخصص نه، چې د دې سیبورن ډرماتایټس یا د پخا تداوی دا څه ده چې دا لیک ضروري مریض لکه دومره غټ شه نه دی، خو دا ده چې مریض چې ټریټمنټ پری دی واپس لکه ریلپس او ریمیشن دی ته مونږ وایو، چې لکه کله څه شي کله واپس راشي، لکه د دې هغه پرامیسینګ یا وعده مونږ مریض ته نشو ورته ولې چې وعده ورل ورکو چې او ته به خامخا کېږي. البته دومره ده چې د دې وقایع یا د دې د ادامه ورکو د دې تداوی ته نو کېږي مریض ان شاء الله ولګین. خو تداوی چې دوه کوم خبر او کړه چې کورنۍ ټوټ کې یا تیلونه استعمال کړي، او ځنه پروګرام چې دا کوم تیلونه دی باز تیلونه چې هغه ته هېبي اغه صحیح ډاکټران ورکی خو یو اندازه کې ورکی ګوري چې مریض چرته حقيقي دی فراتیک د کنه کېږي دوه قدم موږ تداوی مخکورو د سینې شو کول چې مثلا فاکټر چې ډاکټر تلار شي ډاکټر ورته ډایرک هغه های نه های لیول هغه های ډوز یا قوي دوا ورته شروع کوي دی خشي نه هغه بیا نور نقصان لري ځان سره نور مسلې را په منځ کې، نو د دې لپاره موږ دا څه کوو چې په ډومبي قدم کې ورته ټاپک پارالوشن ورته او کدی سره امپروومنٹ کیږي خدا کې امپروومنٹ نه کیږي نو په دویم قدم کې به هله موږ د خوراک لپاره د واګانې ورکول نه غواړم د خوراک دغه د واګانې تاسو نن واخلم ځکه چې دینه خو استفاده و نشي خدای مکه مدیکان باندې خراب نه کیږي دغه د قوی د واګانې دی هغه موږ پراپر مریض پته موږ هغه د واګانې ورته چې تداوی مخکې لاړ شي او تداوی ښه شي قدم به قدم سټپ وایز هغه پونو ته چې سړی خېږي بام ته چې سړی خېږي کنه داسې په دینو کې خېږي
یعنی دوامدار مریضي غواړي او د فتن داسې کوم ځانګړي درمل نشته چې ډاکټر صاحب ورته هغه کې سپارښتنه وکړي او دای وخت یو جوړ سي یو څه دوامدار او دوري درملنه تاسو اندرې او ډاکټر صاحب غبل اوریدون کې پښتنه درلو د ځای ونه خود زما سر په خلاص نه سوچ کوم ځای نه اړیکنی ولې وای څه وکړو ک چیرته موږ دغه د خاندانې میاسي و چې وای څه وکړو موږ و
کله کې وسیګو نو موږ ته بس پته لګی چې کالدانی چې چلیو او د کالدانی خبره هم وکړه چې په دې شکل کې انسان ته پته لګی چې دا د کالدانه وا او د میاندو د مشرانو تجربه موږ ځکه چې په افغانستان کې عام دی او چې عام شو ډیر څه تجربه م کیږي تداوی د اول خو د خطر خبره بنوي ان شاء الله ځکه چې زیات تر لیژن زیات تر کالدانی چې کوم زخمونه وي دا مطلب ود وخت سره سره وخت سره سره د خپل رغیږي صرف د کالدانی هغه داغ په پاتې کیږي ډیر اوقاتو کې لسی کیږي او بعضې ټایمونو کې ضرورت پیښیږي چې موږ د پوره کولو لپاره کریمونه ورکو چې تداوی په برخه کې ورته دغه په اړه کې په تفصیل کې بحث وکم بل دا چې کرایوتراپی ورته مونږ وایو کرایوتراپی دا یو ماشين دی چې په هغه کې حد نه زیات د یو مواد چې یخواله کوي فریز کوي لکه یو شیش چې یخونی سي هغه سپری چې په مونږ وکونو کال دا نه منځلار شي په هغه په کلو باندې کې نه وي نو تداوی ته بیا چې دا سیمه چې ډاکټر یې وګوري به ورته تداوی وکړي کورونا ټوټکو په اړه کې زما معلومات نشته چې کورونا ټوټکی څه میډیکل ټرمز کې په هغه څه خاص شي نشته دی البته تداوی بیا د پېچکاریانو په توسط سره هم کیږي چې په کلینیکونو کې صحیح مراکز وکړي هر کلی کې هر اوځ کې هر ځکه صحیح مراکز شته چې د کالدانی ټریټمنټ ډېر الحمدلله د وزارت صحت امید پر اساس ډېر خراب واندې هغه تداویانی هغه امراض چې ډېر کم دي دغه لپاره وزارت صحت امه د وزارت صحت امه دا کوشش کړی دی چې دوايانه ورته مهیا کړي چې خلکو ته وشي د کالدانی تداویانی په شاریانه په کلینیکونو کې شته په ګورنمنت کلینیکونو کې هغه دایي شفاخانو کې داسي نو البته لار چې هغه ورته پېچکاریانی دي
بله او ډاکټر صاحب قاری صاحب پښتون ویلو چې آیا یو بل یو کس نه بل کس سرایت هم کوي او موسمی هم غنل شو کنه ځکه لګرمۍ سره او یخنۍ سره څه ارتباط لري دغه دانه
بله او کله چې ماش موسم شنو پدې کې دوه داتیاتی تیاتی دوه امکان نشته او صراحت نه کوي نه صراحت نه کوي کوم مریض ورته دلته دوا پورې کوي پېچکاری کوي صراحت نه کوي ورو که خور واغه د پښتنه کړي و چې تبا یا نور څه ورته راځي په یو قسم کې هیڅ تبا راځي په دې باندې موږ بحث کوو تر دې په چې کوم خطرناک ډول دی البته کم نه دی عام نه دی او چې کوم بل سالدانه د عام سالدانه چې صرف په پوسټ کې په یو منطقه باندې کې په دې کې تبا یا نور څه نه راځي تبا یې نه وي
راځي راځي چې بیا اوریدونکو ته ورشو چې اوریدونکو راوخلو چې غوي همیشه ګلمن وي وای مخته نوبات نه راکوي بیا به مختز سر مهرباني وکي ازادي رادیو ده روختیا د ژوند ستمنې پروګرام
بله
مهرباني وکړئ رادیو غږ موټیټ کې خبري وکړئ
بله
مهرباني تاسو غږ راځي
ما راغوره
و تاسو غږ اورم خبري وکړئ
الحمدلله هلمند ولایت امریکا نیولې
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب نن موږ پښتنه ده د غوماش لپاره چې کوم دوايان استعمالېږي د پزان باندې وایي چې بیا ډیر بوي کې غوماش نه ورته نه ذکر شي چې کوم جلدی توانون لري کنه
یعنی چې ډول دواګانی سپری دا دوا د څرقند دوا تاسو اخیستې په کوم نوم باندې لکم زاینه
یو خصن سپری دی سپری د خشته دوا بکشي کې سپن بوی لري هغه بوی په خاطر به غوماش نه ورته نه ذکر کړي
خاينه په ځان باندې وه هلکی کی کریم غوندې د سیاو سدي
او کریم غوندې سدي کریم غوندې
خا سلامات سیمانه ډاکټر صاحب اتمن پختنه اخیستی وی ورسره درته جواب درکې چې دغه درمل چې په افغانستان کې ستا او د غوماشو زد استفادات لري کیږي څومره جلد ته زیان اړوي سلامات اوسې کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو خو د اوریدونکو اړیکه هم پریش ولا موبایل نه بیا اوریدونکو راخلو چې ټلیفون ته اړیکه نیولې ده دا اوریدونکو هڅه کوي چې کچرته موبایل ته تماس نیسي پښتنې لاندې وکړي چې مصرف مو کم شي مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده خا اړیکه پریش ولا ډاکټر صاحب راځي دغه اوریدونکو په پښتنې به تم شو بیا به نور اوریدونکو هم ممکن روسه زنګ ووي
ډېر ښه سوال وکړو د اورور شکل مونږه انفیکټ ریپلنت یا هغه دواګانې چې لوشن عام په دواخانو کې یا په مغازو کې هم ملاوي چې د ماشو لپاره پورې کو د هغه د وقایع لپاره چې کوم ماشو ماته رانځي نه شغه بوی په بدلګي البته دا ډېر ښه دی خو دومره دا چې هر یو شی کومه وګورو هر دوا کو وګورو داغه فائدہ کوي داغه فائدې سره د نقص امکان هم لري لکه زه دا نه وایم چې اتمنه مې استعمالوي خو استعمالول یې خو ضرورت دی خو نقص هم لري امکان لري چې دغه دوا چې تاسو په هکوي د ماشه د پاګه کېږي چې تر تاسو حساسیت وکړي چې دې ته ویلي شي کانټاکټ ډرماټایټس چې کله په تماس کې یو دوا یو په تماس کې راځي پوسټه کې سره نو دغه پوسټه کې د دې دوا په مقابل یو حساسیت ښیي خپل یو عکس العمل ښیي نو دا حساسیت د کانټاکټ ډرماټایټس کې دي چې امکان لري چې دغه سره حساسیت وکړي خو ډیر کم خلک دي چې یو شي سره حساسیت لري مثلا بعض خلک دي چې یعنی غوخه سره حساسیت لري نو موږ اوس دا نشو ویل چې هر مریض یا هر چاته وایو چې تاسو د غوخه مخري یا پلی سره یا جلغوزو سره بادام سره بعضی کسان دي چې ټماټر سره حساسیت لري هغه ته وایو چې د دې نه تاسو پرهیز شي خو ټول ته نشو ویل نو دی ورور چې کوم خبر وکړه چې آیا چې دا موږ کله پوری کوو دا لوشن یا سپری پورې کو یا سپری په منطقه کې وو هغه سره حساسیت یا لوشن سره سیدا امکان لري چې حساسیت او کې جلدی ناروغي یا حساسیت د جلدی رامنځته کی خلاغه د پاره بیا ځان ته دی ده
ښه ډاکټر صاحب مننه سلامات او صحیح بحث ورور پای ته رسو زین پښتنې دي چې ما ځان سره لیکلي خده چې اوریدونکو ته هم واضح سي اول دا چې د ټولنې کوم قشر ډیر ځانمنون کوي یا ونربل چورتوي هغه دا یعنی ماشومان تر ډیره د دغه میاسي په مقابل کې حساسي دغه ماشي په مقابل کې او کنا لویان او یا هم هغه کسان چې لمخ کې نور جلدی ناروغي لري هغوی په اسانه پخته کېدلی شي
زیات تر هغه کسان چې د چا مقاومت د وجود ټیټ ښکته دی امیون ریسپانس کنا نو د دې خلکو ته لکه امکان لري چې دا زیات تر ورمخ شي په دې کې واړه راځي په دې کې لوی راځي زیات تر دا څو غوري ماشومان ته بد زیات کیږي لکه هغه ینګ جنریشن چې د ځوان جنریشن چې دا هغه ته دومره زیات نه کیږي البته دا نه نو او نارینه او کې بیا موږ دا وایو چې البته نارینه او ته زیات کیږي هغه ځکه چې نارینه زیات تر بار وي نارینه زیات تر په پټو کې کار کوي نارینه زیات تر بهر وي د افغانستان کې نو نارینه او ته زیات امکان شته او په نارینه او کې بیا وروته او لوی ته زیات تر چانس
دغه د ماشی کوم چې موزر دی په اکثر هیوادونو کې ورته واکسین جوړ شوی وي وجود کې مخکې ورته مقامات وي چیرته داسې ویری وي مثلا د ټیک وایروس چې د اروپا کې هم مشهور ده په ممکن په ځینو آسیایي هیوادونو کې هم وي هغه ماشی هم خطرناک دی دغه په افغانستان کې د ملاریا او دغه د لشمانیا ماشی هم ډیر عام دي او ضرر هم رسیږي واکسین برخه کې څه کار سوی ډاکټر صاحب افغانستان کې شایسته نسته
واکسین هیڅ څه څه پورنه نه راغله لکه دا چې کوم واکسین د لشمینیا لپاره څه پور راغله نه دي کراغلی وینو ډیفینټلی بیا خو افغانستان ته راځي او واکسین خو دا څه چې په دې کې ټول دنیا مطلب دبليو ایچ او رول پلی کوي کنه نو او غواړي چې دا منته وي خو واکسین د لشمینیا څه څه پور نه راغله شته نه واکسین دا ټریټمنټ دی او اخر کې د مخنیوي دی مخنیوی هم دغه چې په مخنیوی باندې د غوانه مشتاسته وایم چې لوی لوی کالی مطلب یا ریپلنت چې کوم لوشن استعمالیږي منطقه چې سپری شي کوم ځکه چې ډنډونه ولاړی ډنډونه د ختم شي ولاړی به ختم شي ګملی دي کنه په ګلدانونو دی په ګلدانونو کې چوبه وی کوشش ته کی چې مطلب اوبه د ډیر یوزي کې سټینډینګ ګوبل نیوي کنه نو دا د سده چې دا د ماش مخنیوی کې مخنیوی شته دی من سره اذروایز
ویکسین ته پورنه درته ښه او اکثره افغانان خصوصا په کلیوالي سیمو کې ځینې کورنۍ ټوټکي کاروي ډاکټر تنزی په داسې حالاتو کې مثلا په غدانی باندې یا په کالدانی یا هم نور دانی چې د سل مثلا پرسو به زیات وي یا مثلا زخم هم ورسره وي هغه کورنۍ ټوټکي پکوي مثلا یو شای ورته سوځوي هغه پکې دي یا مثلا نور رنگ رنگ ټوټکی دی چې ډاکټر صاحب تاسو ممکن ډیر معلومات وي، هغه ټوټکی سرل دی چې اوس 23مه پیړۍ ده، طب هم پرمختګ کړی دی، تقریبا د افغانستان په هر ولسوالۍ کې کلینیک شته، دارو درمل شته، هغه ټوټکی څنګه وشي چې مخې ونیول سي؟ څومره مثلا خلکو ته عام په هوای ضرور ده چې دغه کله چې طبي لار وینو هغه کورنۍ ټوټکونه دی لاس واخلي، ځکه ممکن هغه ناروغي هم زر جوړ نه کی او ستونزې او عواقب هم ممکن خطرناک وي.
ګورئ دسته چې د بعض امراض وی چې هغه صرف لیمیټینګ وي، کنه لکه خپل راغیږي، نو چې پر دې کې کورنۍ ټوټکی استعمال شي نو هغه کورنۍ ټوټکی کپکار او کی او نو کی هغه مرض خپل الری خکېدو والا دی، نو چې هغه خشي وي ولا کورنۍ ټوټکی سره خشو نو هغه دې فکر کوي چې دا کورنۍ ټوټه، حالانکه دا مرض خپل لکه د نیچر یا د طبیعت داسې و چې دا مرض خپل اسیم خکېدو، نو دا کورنۍ نوم پکې آباد شي وي کورنۍ ټوټکی کار وکړو. نو خو خبره نه ده چې کله طبابت شته، چې کله صحت شته، چې کله موږ ته مطلب لاسرسی کې لرو، نو خدای دې چې موږ هغه ډاکټر نه کار اخلو، کنه چې ډاکټر دومره علم کړی دی هغه علم نه کار واخلو. او کورنۍ ټوټکی کله کله چې استعمال شي کېدی شي بعضې شیدونو کې هغه نتیجه ورکړي، بعضې شیدونو کې، او بعضې شیدونو کې کورنۍ ټوټکی هغه خبره هغه مرض د حد نه زیات کړي.
و ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ، کور مو ودان. اوریدونکو د ازادي راډیو د دغه اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم